The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadar munawridunko sahar munek marga da The Voice of America Diva Radio da نن د جمیروس کال 2018 د مارچ د میاشتې 23 منېټه ده. وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5 نیمې بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مارچ د میاشتې 23 منېټه ده او د شپې 9 بجې دي. د ډیبر ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونې پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونې لپاره زیم ستاسو قربان نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو له یوې ډلې سره خبرې اترې کړې. د ای پی خبری اداره وایي د ملاقات هدف طالبان د سولې خبرو ته آماده کول وو. په افغانستان کې وسلوال طالبانو د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې. امریکایي او افغان چارواکي وایي د ولسوالۍ مرکز یې په ستراتیژیکي توګه پرې ایښی دی. او لندن پولیسو د برېټانیا پارلمان ته نږدې ترګر برید کوونکي پیژندګلوي د خالد مسعود په نوم کړی چې اسلام یې قبول کړی و. د پیښې پړه داعش وسلوالې ډلې منلې وه. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. خبری سرچینې وایي پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د وو افغان طالب مشرانو کوربتوب کړی چې هڅه وکړي دوی د اپریل په میاشت کې مسکو کې د سولې په خبرو کې ګډون ته آماده کړي. د اسوسییټډ پرس خبری ادارې په یو ځانګړي راپور کې د دوو طالبان مشرانو له خولې ویلي چې د طالبانو پلاوي له پاکستانی چارواکو سره تیره اونۍ د خپلو غوښتنو په اړه ملاقاتونه کړي. خبری اداره وایي پاکستان دا وخت د طالبانو مشرانو و خبرو اترو ته آماده کولو په اړه تر نړیوال فشار لاندې دی. د مسکو خبری اترې د چین، روسیې او پاکستان په هڅو پیل سوي او د اپریل په غونډه کې به افغانستان، ایران او هندوستان هم برخه اخلي، خو امریکا تر دې اوس مهاله څه نه دی ویلي. په پاکستان کې یو نوی حکومتي راپور وایي تندرو سازمانونو د ترګري لپاره هلته د بتخوري، کاچاک او د پیسو لپاره له تښتونو څخه مالی سرچینې پیدا کوي. هغه هیواد کې د مالی څارنې ادارې د کال 2018 لپاره په خپل رپورټ کې تفصیل ورکړی دی چې څه ډول ترګر سازمانونه د جنایي فعالیتونو څخه پیسې راټولوي. امریکایي او افغان چارواکي وایي دوی د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د ښار مرکزي برخه په ستراتیژیکي توګه پرې ایښې ده. خو د ولایت والي وایي ځایي قواوې اوس هم د سیمې کنټرول په خپل لاس کې لري. سنګین ولسوالۍ د وسلوال طالبانو تر بریدونو لاندې ده. برتانوي، امریکایي او افغان قواوو د تاریاکو د دغه ترانزیټي برخې د ساتنې لپاره یو شمیر سرتیري له لاسه ورکړي دي. د پنجشنبې پر ورځ طالبانو اعلان وکړ چې د دوی وسلوالو د ولسوالۍ په انتظامی برخه حمله کړې او افغان ځواکونه له سیمې څخه وتلو ته مجبور کړي دي. دوی ادعا کړې چې د ښار کنټرول یې نیولی، خو د هلمند والي حیات الله حیات دا ادعاګانې رد کړي دي او د ټلیفون له لارې یې وایس اف امریکا ته ویلي افغان ځواکونه د پولیس او د ځایي خلکو افغان ځواکونه او پولیسو د ځایي خلکو په خواست چې هلته محاصره سوي له مارکیټونو څخه پر شا سوي دي. د امریکایي پوځ والي رتبه چارواکي امکان څرګند کړی چې روسیه د امریکا او ناټو ځواکونو په ضد جګړه کې ښکیل وسلوال طالبانو ته مرستې ورکوي. د ناټو د ستر ائتلاف قمندان او د امریکایي پوځ جنرال کرټیس د سینټ د پوځي چارو کمیټې ته په اورونه کې ویلي په نږدې ورځو کې هغه د روسیې اغیز بلکې زیات سوی اغیز لیدلی چې امکان دی د تړون او مرستو په برخه کې دی. د لندن پولیسو د هغه بریدګر پیژندګلوی کړی چې برتانوي پارلمان ته نږدې یې څلور کسان وژلي او وایي بریدګر یو برتانوي خالد مسعود نومیږي چې اسلام یې قبول کړی و او د جنایتونو اوږده سابقه لري. داعش ډلې ویلي و دوه 50 کلن خالد مسعود د دوی وسلوالو او د پیښې پړه یې منلې. سپینې ماڼۍ ویلي د استازو شورا به د جمعې پر ورځ د روغتیا په اړه د پخواني صدر براک اوباما نظام ختمولو او یو نوی روغتیایي نظام پر ځای کولو لپاره رای ورکوي. د پنځم به پروز د موسلینو په لاسه او مندو پلرونو او گاونډیانو هغه محل احتجاجونه کړي کله چې د امریکا د تعلیم وزیر سر شار واشنگټن ډي سي ته نږدې د یو سکول کتنه کوله. احتجاج کوونکو د خوښ د سکول د ستونزي د دواړو اړخونو خلک شامل وو. نن د ټیوبرکلوسیز یا دک د ناروغي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. له دغه ناروغي څخه ټوله نړۍ کې هر کال 300,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. راپورونه وایي د دک د ناروغانو له دریو څخه دوه برخې یوازې په شپږو هیوادونو کې دي چې پکې هندوستان، انډونیشیا، چین، نایجیریا، پاکستان او جنوبي افریقا شامل دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجیستا او اوس هم په خبرونه کې د راپورونو لوري ترازو لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د وو افغان طالب مشرانو قربتوب کړی چې هڅه وکړي دوی د اپریل په میاشت کې مسکو کې د سولې په خبرو کې ګډون ته اماده کړي. د اسوسییټډ پرس خبري ادارې په یو ځانګړي راپور کې د دوو طالبانو مشرانو له خولې ویلي چې د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره تیر اونۍ د خپلو غوښتنو په اړه ملاقاتونه کړي. تفصیل راکوي نوشروان کلندر.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه په اسلام آباد کې د طالب استادو او د پاکستانی مامورینو غونډه په داسې حال کې شوې ده چې په راتلونکي هفته کې روس په افغانستان کې د امن په موضوع د شپږو هیوادونو د خبرو اترو انتظام کړی دی. ای پی د دوو طالب مشرانو له کوله په خپل رپورت کې ویلي طالبانو د پاکستانی مامورینو د لیدو کاتو مقصد داو چې د روس په انتظام په افغانستان د کېدونکو مذاکراتو نه وړاندې طالبان د مذاکراتو په میز کې ناستو ته آماده کړي. د اپریل په میاشت کې په ماسکو کې کېدونکي غونډه کې به د افغانستان ترڅنګ پاکستان، ایران، هندوستان، خپل روس او چین برخه اخلي. امریکې ته په مذاکراتو کې بلنه نه ده ورکړې شوې. د ای پی د رپورټ نه دا نه څرګندېږي چې آیا د پاکستان مامورینو سره د اسلام آباد په ناسته کې طالب مشران د سولې لپاره خبرو اترو ته راضي شول او کنه، خو رپورټ دا وایي چې د اسلام آباد په نشست کې طالب استادو دا غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د خپل کېد نه طالب مشران آزاد کړي. ای پی دا هم وایي د طالبانو او پاکستانی چارواکو غونډه تیره هفته شوې ده. د خبری ادارې ای پی تر مخه د اسلام آباد په خبرو اترو کې د طالبانو د وکسیزې ډلې مشري ملا محمد عباس کوله چې د 2015 د جولای په میاشت کې د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغبنی غ خبرو اترو کې ناست وو. د ای پی تر مخه د طالبانو په وخت د اعلی تعلیم وزیر امیر خان متقی، د طالبانو د نهی عن المنکر وزیر ملا محمد ترابی، د کوټه شورا ملا سعد الدین، د پیښور د شورا ملا داود پنوم یوتن چې د حقانی ډلې سره تعلق لري او لطیف منصور چې د طالبانو د رهبری شورا نائب دی هم موجود وو. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مری کې په مستقیم ډول خبرې اترې د طالب مشرانو ملا محمد عمر د مرګ د رپورټونو را څرګندېدو وروسته وځنډې دي او د دې وروسته بیا په رسمي ډول نه دی ویل شوی چې ګنې د فریقینو د یو بل سره خبرې اترې شوې دي، خو طالبانو د نورو هیوادونو سره رابطې برابرې کړې دي او استازي د خبرو اترو لپاره چین، روس او ایران ته تللي او په یورپ او جاپان کې په کانفرنسونو کې شرکت کړی دی. د طالبانو پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو رپورټ په داسې وخت کې راغلی دی چې طالبانو ویلي دي د افغانستان هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ قبضه کړې ده. افغانستان او امریکایي ځواکونو ویلي سنگین ولسوالۍ نه د خپل تګلارې د لاندې په شا شوي دي. په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو لوړ رتبه چارواکي دا امکان څرګند کړی دی چې ګنې روس د امریکا او نیټو ځواکونو خلاف په جنگ کې ښکېل طالبانو ته مرستې ورکوي. په نږدې ورځو کې جنرل کارټس کیپرټي چې د نیټو سپریم کمانډر او د امریکې د فوج یو جرنیل دی، د امریکې د سینټ د فوجي چارو د کمیټې ته په یو اورونه کې ویلي دي په نږدې ورځو کې د روس اثر نفوذ په طالبانو زیات شوی دی. جنرل سکیپرټي دا تفصیل ورنکړو چې ګنې روس په ممکنه توګه طالبانو ته څه قسمه امداد ورکوي او یا روس په څه ډول طالبانو سره تعلقات لري. د دین وړاندې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکوسن هم طالبانو سره د روس د ملاتړ ذکر کړی دی. جنرال نیکوسن ویلي روس د طالبانو حوصله افزائی کوي او سفارتي صادر یې پرې غوړولی دی. جنرال نیکوسن تیره میاشت د وایس اف امریکا اشنا پښتو او دری څانګې ته وویل روس طالبانو ته قانونیت ورکوي او ملاتړ یې کوي.
د د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو لوی ویډل سره خبري اترې کړې دي او د ای پی خبري اداره وایي د ملاقات هدف افغان طالبان د سولې خبرو ته آماده کول وو. په دې اړه څېړنه اخلو زموږ له څېړونکي پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکه له نیویارک څخه را سره ملګری سوی دی. ستړي مسې پیر صاحب، او په خیر علی. پیر صاحب، تر ټولو مخکې که همدغه راته ووایسه چې دغه ملاقات که څه هم یوه اونۍ مخکې سوی دی، خو د دې رپورټ په داسې وخت باندې څه لس جاري سوی دی، معنا یې څه ده؟
نو یو خدا رپورٹ پر دغه ټیم جاری کول او دغه ملاقات کا فرض کا سوای وی دغه بارش دا رپورٹ را وتل ا ما خیال دا دا چې پاکستان دا یو کوشش تا چې دنیا ته وشوي او سپیشلی نن سبا روس تا او څنګه د مخ شچین تا وشوي چې افغانستان چې څومره امن خبرې دي یا طالبانو سره خبرې دي هغه پاکستان په ترو کېږي. اوس موږ وینو چې په را روان میاشت په اپریل کې ماسکو کې به بیا میټینګ وي او په دغه کې یو خو پاکستان به روس باندې دا یو شای خرڅوي لګیا دا یو قسم چې موږ په طالبان موږ انچارجو او طالبان په پاکستان خبره اروي. بل چې کوم امریکای سره د خبرې دي هغه چې کوم تعلق دا هغه امریکای ته یو سوالو کوشش تا چې پاکستان سره په حالات خرابول او شی بتاوي چې کوم افغانستان سره د صلح او د امن خبرې دي اگر شی هغه مقصد پرانه شي چې پاکستان پکې پاکستان ملګرتیا نه یو سره.
ها، او پیر زبر شاه صاحب یو بل خبره، یعنی د دې خبرو اترو چې پاکستان یې کوي اهمیت یې څه دی په داسې حال کې چې لکه څنګه تاسو ویل په اپریل کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ګنارخیزه او د ګڼو هیوادونو یو غونډوي د بکیږي.
نو دغه څه یو مقصد او ما څنګه وایي چې دا د پاکستان خپل کردار خپل کوم سفارتي کوششونه دي او کوم د هند افغانستان سره کوم اړیکې دي په خپل کانټیکټ سره دا کوشش کوي چې افغانستان دنیا ته ورشي او ټول ته دا هیوادونو ته چې پاکستان افغانستان چې کوم لار ده که امن ده که هغه په پاکستان په لار ځي او پاکستان یو مهم غړی ده په دغه ټول هغه شي. او بل ور سره دا پاکستان کوشش ده چې لکه ما څنګه ولولې چې هند ته او افغانستان سره چې کوم د حالات اوس خراب دي او په دغه ټیم باید داسې هغه خو څومره پورې امن خبرې دي او موږ ولیدل چې هغه مخ شه پاکستان ویلي او څلور ملکي چې کوم څلور ملکي چې کوم میټینګونه به کېدل چین افغانستان پاکستان امریکا او پښه خو هغه څنګه پاکستان هغه وعده پوره نه کړې. زمونږ د خیال چې دغه میټینګونه به امن څه سره سي ولې چې په افغانستان څه کوم ورته شتوس ته اضافه شوی دا هغه خالي طالبان نه دي هغه القاعده هم دا هغه او دایښ پکښه نو یو تنظیم پکښه راوتلای دا پاکستانی طالبان دی حقانی ډله ده. نو ضروري نه ده چې د خبرو سره افغانستان چې کوم امر دا یا کوم تشدد دا غو کم سي دا یو سفارتي کیسې دي او پاکستان کوشش کوي چې دا شاید د افغانستان چې کوم امن لار دا یا کوم امن خبرې دي هغه اته په لاس شوی.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډیر مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل راپور چې په پاکستان کې یو نوی حکومتي راپور وایي چې تندرو سازمانونه د ترګری لپاره هلته د بتخوري کاچاک او د پیسو لپاره لټشتونو څخه مالی سرچینې پیدا کوي. هغه هیواد کې د مالی څارنې ادارې د کال 2018 لپاره په خپل رپورت کې ویلي دي چې د پینزو دغه دا رپورت د پینزو سلبشتو ورکه دی او وای چې نړیوال او ځای ترګر سازمانونه له دغه لارو څخه په اربونو روپی ترلاسه کوي. تفصیلی رابیه پیرل اسلام آباد څخه راکوي.
د کورونو چارو د وزارت د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د یو رپورت تر مخه په پا پاکستان کې د 200 څخه زیاتې ځایی او نړیوالې تراګری ډلې خپل د خرڅو لپاره هر کال په اربونو روپۍ جمع کوي. په پا پاکستان کې د تراګری د مخنیوي لپاره د یو پسبل فوجي عملیات کیږي او هر ورځ ګڼ شمېر تراګر د نیولو او په نقشه کولو دعوې کیږي، خو حکومت د تراګرو ډلو مالی مرسته ودرولو لپاره اوس هم سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي. د کورنو چارو د وزارت د اقتصادي څارنې د یونټ د یو رپورټ تر مخه شاوخوا 200 درویش ځایی او نړیوال تراګری ډلې د پاکستان څخه هر کال په اربونو روپۍ راغونډوي چې د رپورټ تر مخه د مختلفو جرمونو په ذریعه راټولې شي. رپورټ دا هم وایي چې دغه تراګرو ډلو د کال بجټ د 500,000 څخه تر 2.5 کروڑ روپۍ پورې وي او د تراګری ته یوې پیښې لپاره د 500,000 څخه تر 500,000 روپۍ پوری خرڅوي. رپورت دا هم وایي چې پاکستان د تراګرو مالی مرستې او منی لانډرنګ لپاره استعمالی شي یا پراکسی جوړ شوی دی. په خلیجی هیوادونو کې د خراب حالات له وجې د غځای څخه پیسې په غیر قانوني توګه ترالیږلو په ذریعه په پاکستان کې د ځایی او نړیوال کلدم تنظیمونو مالی مرسته کیږي. رپورت دا هم وایي چې پاک ایران او پاک افغان پولې هم په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو یا رالیږلو لپاره استعمالی شي، خو پاکستان د هڅو باوجود تر اوسه پر منی لانډرنګ کابو نه دی موندلی. د رپورت تر مخه د دینا علاوه د نشې توکو د کاچاک، خلک د پیسو لپاره تښتولو، د ګاډو غلا، هونډي او د ناټو سامان د خرڅولو په ذریعه هم پیسې چمکیږي، چې له وجې په هیواد کې د منی لانډرنګ او د تراګرو اقتصادي مرستې ډېره زیاته خطره ده. د اف بی آر چیرمن ډاکټر محمد ارشاد وایي پا پاکستان کې د منی لانډرنګ او د بینامو پیسو لپاره څه قانوني فریم ورک نه و. اوس حکومت د منی لانډرنګ په ضد او د بینامو پیسو په اړه بل منظور کړو. دغه قانون اوس عملي کول د اف بی آر سیمواری دم. بل پلو ته رپورټونه وایي چې پاکستان د تراګرو د مالی مرستې په اړه قانون سازي باوجود په دې اړه خلکو ته څه خاص سزاګانې نه دي ورکړی سوي. د تراګرو د مالی مرستې په اړه تر اوسه 800 مقدمې درج کړې سوي دي او اف بی آر هم منی لانډرنګ او د تراګرو د مالی مرستې لپاره شاوخوا 250 مقدمې درج کړې دي، خو په دې ټولو کې یوازې د یوې مقدمې پریکړه په عدالت کې سوې ده. د تحریک انصاف مرکزی مشر اسد عمر چې د منی لانډرنګ معاملې څو ځله پارلیمان کې رابرسیره کړې ده وایي د پاکستان نظام دا وخت داسې دی چې د پاکستان اشرافیه د قانون څخه ځان بالا تر ګرځوي او دوی د دغه معاملې په اړه څه پلټنې د سره کول نه غواړي. څېړونکي ویره څرګندوي چې په داسې حالاتو کې پاکستان تر کال 2018 پورې د اف ای ټی اف غړی نسی جوړېدی. دغه اداره د خپلواکه هیوادونو ترمنځ د منی لانډرنګ او د تراګرو د مالی مرستې په ضد نړیوال اقتصادي نظام مضبوطولو لپاره تګلارې جوړوي. د دغه شان د کال 2009 د یو رپورټ په نتیجه کې په کال 2012 کې پاکستان یو انټرنیشنل باډي فاینانشل ایڈوانس فورس بلیک لسټ کړی هم وو. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ده. د چهارشنبه په ورځ خیبر پښتونخوا کابینې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې و چې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره دی واضح اعلان وکړي او واضح تګلارې خپل کړي چې پکې د گورنر اختیارات په قبایلي سیمه کې ختم وي، هلته د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیارات یې هغه هم راکم کړل سي او قبایلي سیمه داسې حتی په پرمختیا کې ورسول سي چې له خیبر پښتونخوا سره د ګډېدو جوګه وي. هلته هم په دې خبره باندې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو ائتلاف خپل غبرګون څرګند کړی دی او وایي چې رښتیا هم مرکزی حکومت له د قبایلی سیمو په اړه دوه مخیزه تګلاره نه دی اختیارول پکار. تفصیل ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
پختونخوا کابینه اجلاس کې غوښتنه شوې وه چې پټا د زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي، د گورنر اختیارات دې کم شي او قبایلي سیمونه منتخب کیدونکي صوبې اسمبلی غړو ته دې د قانون سازۍ اختیارات هم ورکړل شي. د پټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومن وای د پټا پاړه د وفاقي حکومت مبهمه تګلاره شکونه زیاتوي.
خبره ده چې یاره دا صوبایي ممبران بدل تزي او وزیر اعلی ته بس رپورټ ورکولی شي، نور به د دې کنټرول چې دی نو د گورنر سره یې، د گورنر مینز مطلب دا دی معنی دا ده چې دا به د مرکز سره یې، نو دا به یو تصادمي په اسمبلی کې ده. نه ځکه چې څه نیمه زمونږ به کم از کم ډېر شو د آبادۍ په بنیاد باندې زمونږ دېرش پنځه دېرش سیټونه جوړېږي، دغه هم سیټونه به مطلب دا چې مرکز په کنټرول کې، نو دا به واقعا یو تصادمي.
د پاکستان وفاقي کابینې پاټا کې د اف سي آر پر ځای رواج اکټ په کال 2018 کې کېدونکو انتخاباتو کې صوبې اسمبلی کې سیټونه او پنځو کالو کې دننه د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو منظوري ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا صوبې حکومت او سماجي ټولنو غړي وایي دغه اصلاحات ډېر روښانه نه دي. رواج اکټ لا تر اوسه پورې په مکمله توګه نه دی واضح. صوبې اسمبلی کې منتخب د پاټا غړو ته به قانون سازۍ کې اختیار نه ورکړل کیږي او داسې نور یو شمېر اعتراضات لري. خو د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سکندر شیر وای وزیر اعلی پرویز خټک به وزیر اعظم میا نواز شریف ته یو خط لیکي او دغه ټولو خبرو سپیناوی بترې غواړي.
چې بې دې کې کوم ساده ترکیاتی پلان جوړول دي یا د لپاره نور چې کوم تیارې دي، هغه کې په کار چې صوبې پوره په اعتماد کې واغشتل شي، او جو کې د صوبې کې زم کېدل دي نو صوبا د پدې کې یو کردار ادا کړي او دا غیر لپاره وزیر اعظم چې زبا وزیر اعظم ته ختم کومه هغه متن در په سورو کې تیار شي. نو
د دې میاشتې په اولنۍ هفته کې وفاقي کابینې د پاټا ریفارمز منظوري ورکړې، خو د هغه وروسته په کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدل شوی چې دا اصلاحات به کله او څنګه عملي کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو رادیو.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سمه سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتي د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ. د وایس آف امریکا ډیموریډیو ده. د لندن پولیسو د هغه بریدګر پیژندګلوی کړی چې برتانوي پارلمان ته نږدې یې څلور کسان وژلي وو. او وایي بریدګر یو برتانوي خالد مسعود نومیږي چې اسلام یې قبول کړی وو او د جنایتونو اوږده سابقه لري. تفصیل ورباندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې زاهد خټک وړاندې کوي.
برتانیا کې مامورینو د هغه حمله کوونکي پیژندګلو د خالد مسعود په نوم کړی چې د پارلمان بهر یې یو حمله کې څلور تنان وژلي وو. پولیس وای خالد مسعود د برتانیا برټن نومې سیمې سره تعلق لري او اسلام یې قبول کړي. د وسلې ساتلو او نورو جرمونو ریکارډ هم لري. بلخوا داعش تندر وډل وای مسعود د دوی د ډلې یو سپایي وو. د غډلې خپل بیان کې امریکا داغه په اتحادی ملکونو فوزی او غیر فوزی ځایونو کې د حملو غږ هم کړي. مسعود باندې د ترهګرۍ جرم نه دی لګیدلې، خو د برتانیا امنیتي چارواکي وای دوی د هغه په حق لا د تندروتوب په اندېښنو پلټنې ضرور کړي. مامورین وای شروع پورز ویسټ منیسټر پول سره نږدې خلکو باندې گاڑی خېجولو او بیا ورستو یو پولیس افسر په چاکو وهلو حمله د ده یوازې عمل وو. ورستو پولیس افسرانو مسعود په ډزو وشتلې. شروع پورز د لندن په زړه کې شوې دغه حمله سو ساعت ورستو پولیسو ګرد ملک کې چاپې وهلې چې د مسعود سره د مرستو کومتن پیدا کړي. زیارت پورز د ترهګر حملو د منصوبه بندۍ په شک اته تنان نیول شوي چې پکې خزی او سړی دواړه شامل دي. حمله کوونکي چې یورپ کې د داعش لخوا حمله کوونکو کې تر ټولو زیات عمر لرلو، د به د انګلیسي ژبې زده کړه ورکوله او د جسمانی ورزش لپاره مشهور وو. په پل باندې په گاڑی وهلې شوی تنانو کې یو بل تن چې عمر یې 15 یا کال وو زیارت په ورځ هسپتال کې ساور کړی او همدا راز د مسعود په شمول د مړو شمیر 15 تر رسیدلې. هر څه که داعش یو بیان کې د دې حملې ذمواري قبول کړي، خو د دغه ډلې لخوا د دې حملې د منصوبه بندۍ یا عملي کولو کې کومې مرستو څه شواهد نه دي ورکړی شوي. یو اطالوي سیالګر چې حملې په ځای کې موجود وو خبریالانو ته ویلي د او قتل چې مسعود پولیس والا باندې دوو چاکوانو سره حمله وکړه او افسر پشا یې نږدې لس وارې د چاکو ګزارونه وکړل. د کانسټبل کیت پالمر د بچ کولو لپاره طبي ټیمونه رسیدلي وو، خو 48 کلن دغه پولیس افسر بچ نه شو. د پولیسو کې 15 کالو نه وو. مړ شوی تنانو کې یو امریکایي هم وو چې عمر یې 45 کاله وو او کرټ کوچرن په نوم یې پیژنګلو شوی ده چې تعلق یې د یوټا ایالت سره دی. د هغه میرمن ملیسا هغه 150 تنانو کې ده چې دغه حمله کې جوبل شوی دي. بل یو تن چې دغه حمله کې وژل شوی 43 کلنه عائشه فریدی نومیږي چې د برتانیا وګړي وه. زیارت په ماخام د لندن ټرافلګار سکوئر کې خلکو حمله کې وژل شوی او جوبل تنانو سره یو والی لپاره شمې بلی کړي وي. د لندن میئر صادق خان بزرګونو خلکو دغه جمع ته ویلي هغه څوک چې د دې شریک ژوند تباه کول غواړي به کله هم کامیاب نشي. صادق خان ویلي د لندن د ټولو مشهور ځای کې د شمو بلولو دا دستورا نه یوازې حمله کې د مرګ جوبلو سره یو والی دی، بلکې دا پیغام هم دی چې د لندن خلک به کله هم د ترهګرۍ نه ونه یریږي.
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په عراق او د بحیره روم په سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام دپاره د جوړ تحریک د ISIL د پیسو ټکورا غونډولو او د ملګرو پیدا کولو د نیټورک د دانوانه کولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حصول دپاره د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د ساتلو د خزانه د محکمې دفتر د کال 2018 په 10 جنوري د 12,247 انتظامی حکم تر مخی سلور کسان عالمی ترهګر نامزد کړي دي. دا انتظامی حکم د ترهګرو او ترهګرو سره د لاس امداد کوونکو د مخنیوي دپاره جاری کړی شوی دی. کم کسان چې ترهګر نامزد کړی شوی دي په دې کې عراق، شام او انډونیشیا کې پراته د ISIL سلور کسان شامل دي. څوک چې په سویلي مرختیزه ایشیا او استرالیا کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندې د خلکو د برتی کولو او دې تحریک له مرستو حاصلولو په کارونو کې اخته دي. د خارجه چارو په محکمه کې د خارجي مال جایداد په اختیار کې د اخستو د خزانه د محکمې دفتر د امریکې د ولقیلان دراتلون کې د دوی ټول مال جایداد بند کړي دي او ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه لین دین کولونه منکړی شوی دی. د وړمبی نامزد ترهګر نوم نیل کرستوفر پرکاش دی. دی په استرالیا کې ISIL د فارا د جنگیالو د برتی کولو د ټولو نستر چارواکی دی او خلک شام او عراق ته د تلو د فارا ډاډه کوي. د کال 2015 په جون کې پرکاش د دولت اسلامیه د فارا د جنگیالو د برتی کولو د ستر چارواکی په حیث هغه وخت اوپیجندلی شو سو وخت چې د نوی برتی کړي جنگیالي خپل منځلي مقصود ته لیږل او د جنگیالو د برتی کولو د پاره د دولت اسلامیه په جاری کړی شوو ویډیوګانو کې ښکاره شو. دویم نامزد ترهګر عراق او شام کې د دولت اسلامیه د پاره د پروپاګاندې په کارونو کې اخته ترهګر خالد شروف نومیږي. د دولت اسلامیه لخوا د خلکو د وجلو عملیات هم سرته رسي. بحری روم سیا مانور عثمان د ISIL دریم چارواکی دی. څوک چې د دولت اسلامیه د جنگیالو مشري کوي. انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د عملیاتو د اخراجاتو دپاره پیسې ټکیرا غونډی. دولت اسلامیه له خلک برتی کوي او د دولت اسلامیه د غړو ترمنځ سفر او مواصلاتو کې رابطه ساتي. سلورم کس عمان رحمان دی. د دولت اسلامیه له خلکو د برتی کولو او په میډیا د دولت اسلامیه د خبرونو خورولو کار کوي. د کال 2015 په اخیری ورځو کې دی په انډونیشیا کې د دولت اسلامیه د جملو مرستیالانو مشر تصور کېدو باوجود د دې چې د کال 2010 نه دی په انډونیشیا کې بندیوان پروت دی. د دې ټولو کسانو د ترهګرو په حیث د نامزد کولو مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام ته د ISIL رسائی ختمول او د دې ترهګر تنظیم د ختمولو لپاره د عالمی اتحاد په کوششونو کې لاس امداد کول دي. دولت اسلامیه ګرد دنیا نه ځان له جنگیالي برتي کول غواړي. په دې سبب د امریکای حکومت به د دې تحریک ملګری هر چرته چې وي هدف کوي.